السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2014 کال د جنوري د میاشتې 8 نیټه دا ملیحه میرزا د مو د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ چننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
سرټکی د جمعیت الاسلام فضل الرحمن ډلې لخوا ځخه د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه رابل سوی ډول ټولګوندي غونډه لا هم روانه ده. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي ایران غواړي د افغانستان د سولې په عمل کې ورته برخه ورکړ سي. په لیبیا کې سیمه ییز رسنۍ او چارواکي وایي لږتر لږه 20 کسان نن هغه مهال ووژل شو چې یو موټر بم د لیبیا په ختیځ کې د زلتین په ښار کې د پولیسو د روزنې د یو مرکز سره ولګېدی او وچاودېده. اوسم د خبرونو تفصیل. د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا ځخه د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه رابل سوی ټول ګوندي غونډه نن په لاهم په پېښور کې روانه ده. د غونډې په ځای کې موجود د مشالېډو خبريال هوایي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي، د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب شیرپاو په دې غونډه کې ګډون لري. په غونډه کې خبريالانو ته د ګډون اجازه نشته، البته ولسوی و دوی ته ولسوی چې ورسته به دوی ته د متفقه پریکړه لپاره معلومات ورکړي سي. د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه اندېښنې بې ځای دي. د خبرو د چهارشنبه پر ورځ ناوخته د منصوبه بندي او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په پېښور کې د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی او نورو پارټیانو له مشرانو سره ترلې دوه ورسته خبري اعلان ته وکړه.
اور یہ بات بھی آج میں نے
مانن دا خبره هم واضح کړه چې د ځنی ډلو دا ګومان دی چې له مغربي لارې انډستریال زونز یا صنعتي خارګوټي مشرقي یعنی د پنجاب لارې ته اړولې شوې دي. دا بالکل بی بنیاد پراپګندا ده ځکه چې انډستریال زونز اوس نه په مغربي لار او نه په مشرقي لار شته.
د خوبل خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی به خبري غونډې ته ول چې حسن اقبال سرګندونی د ډاډ وړ نه دی. د کاشغر کوادر اقتصادي لارې پاړه د خیبر پښتونخوا مرکزی حکومت ترمنز د لانجی حواري لپاره یو کمیټي هم جوړه شوې ده. د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو دا دریز دی چې دغه لارې ټوله ګټه پنجاب ته رسول کیږي، چې هم د خیبر د جمعیت الاسلام د نن او رزنی د نننی کانفرنس مقصد هم دا دی. د پاکستان په کراچي شهر کې 15 وسوال طالبان وژل سوي او څلور نیول سوي دي. دا خبره د کراچي د ملیر سیمه د پولیسو مشر راو انور د چهارشنبه پر ورځ ناوخته خبري رسنوي ته وکړه. بل پلو د کراچي په ډیفنس سیمه کې هم پولیسو د چهارشنبه پر ورځ عملیات کړي چې پکې څلور مشکوک وسوال نیول سوي. د وسوال لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي ایران غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې ورته برخه ورکړل سي. د اجرایي رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل دا غوښتنه د ایران د بهرنی چارو وزیر د افغان حکومت له اجرایي رئیس څخه په تهران کې کړې ده.
ایران د بهرنی چارو وزیر غوښتنه وسو چې ایران دی د څلور اړخیزي غونډې پنځم غړی سي.
جاوید فیصل زیاته کړه که څه افغان حکومت ایران په سیمه کې د امنیت او سولې د راوستلو لپاره رغنده هیواد بولي، خو د دې غوښتنې په اړه چې د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه کې برخه ورکړل سي تر اوسه پریکړه نه ده کړې. تمه ده د افغانستان د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزه غونډه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د جنوري په 10 په کابل کې وسی. د افغانستان په پکتیا کې د بشري حقوقو مدافعین او مدني فعالان د جګړو پر وخت د خلکو له کورونو څخه د پناه ځایونو په توګه د ګټې اخیستو په اړه اندېښنه څرګندوي. په جنوب ختیځ کې د بشري حقوقو ادارې ویان عادل عزیزي په یو خبري غونډه کې وویل چې د ولایتي شورا استازي او د مدني فعالان هم پکې موجود وو. ویل چې افغان پوځیان او وسلوال مخالفین د جګړو پر وخت له عامو تاسیساتو او د خلکو له کورونو په یو بل ډزې کوي. ښاغلی عزیزي وویل چې د بشري حقوقو کمیشن په دې اړه خپله جدي اندېښنه ښکاره کوي او ټینګار کوي چې د جګړو پر وخت د عامو خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره باید شکیلې غوښاوي پام ولري. د بشري حقوقو مدني ټولنو فعالان په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د ملي اردو 203 تندر قول اردو له څو ورځې راهیسې د پکتیا په زرمت او ځینو نورو سیمو کې تصفوي عملیات پیل کړي دي. په پکتیا کې د ملي اردو چارواکي د بشري حقوقو او مدني فعالانو د دې اندېښنو په اړه څه نه وایي. په لیبیا کې سیمیز رسنۍ او چارواکي وایي لشته لږه 20 کسان هغه مهال ووژل سو چې یو موټر بم د لیبیا په ختیځ کې د زلتن په شار کې د پولیسو د روزنې له مرکز سره ولګیده یا وچاودیده. خو د زلتن شاروال وویل په دې پیښه کې 40 تنه وژل سوي او هغه وخت چاودنه وسوه چې د پولیس په مرکز کې په سلګونو نو کسانو چې د پولیسو لیکو ته جذب سوي روزنه ترلاسه کوله. تر اوسه چا د دې برید پرید زماری نه ده قبول کړی. خو داسې شک کېږي چې دا برید به داعش ته وفادار کسانو کړی وي. ایران سعودي عربستان ملامت کړی چې جنگي الوتکو یې قصدن د یمن په مرکز سنا کې د دوی پر سفارت برید کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان حسین جابر انصاری نن وویل د سفارت د ودانۍ د زیانمن کېدو او د سفارت د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو له امله سعودي عربستان ذمهواره دی. ښاغلی انصاری دا ونه ویل چې دا برید کله سوی دی. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د تیر کال د مارچ له میاشتې راهیسې په یمن کې پرشیا یاغیانو بمباري کوي او وایي چې د ایران د ایدا پاړه به تحقیقات وکړي. د سعودي عربستان د پوځ ویان احمد اوسیری وویل د ائتلاف جټ الوتکو د جنوري د شپږمې په شپه په سنا درنه برمباري وکړه او د توغندیو هغه دستګاوی یې په نښه کړي چې له دې ځایه د سعودي پر خاوره ډزې کېږي. سری زیاته کړه چې یاغیان له یو شمېر ملکي ځایونو د سفارتونو په ګډون استفاده کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغان کرکټ لوبډلې ورستی بریا د ټول لپاره د ګډ کار او زحمت یو درس وباله. ښاغلی غنی په دې اړه رسنیو ته په ویلې پیغام کې ویلي چې افغان ټیم وتوانېده په ګډ کار او زحمت سره د زمبابوي ټیم ته ماده ورکړي او د اتلولۍ کپ ته ځان پنوم کړي. افغان ملي ټیم تېره ورځ د زمبابوي په وړاندې د 5 ورځنیو لوبو فاینل سیالي وګټله او له زمبابوي څخه د 5 لوبو سیریز 3-2 وګټه. هم له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم ریاض مسخیل د موسم او کرنسۍ حال درکوي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا غستې کیږي او په 1.6 روپیا 15 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 1.55 روپیا 80 پیسې او 1.55 روپیا 15 پیسې. یو یورو په 1.44 روپیا او 1.44 روپیا 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 30 روپیا 15 پیسې او په 30 روپیا 40 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیا 30 پیسې او په یو کم 1.5 روپیا 10 پیسې. یو افغان په یو روپیه 1.5 پیسې او یو روپیه 3.5 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 208 اغستې کیږي او 215 خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به تودوخې ټیټه درجه منفی 15 او لوړه 12 درجې، پېښور کې 15 او 19 او بنو کې 3 او 18 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو بیې د موسم حال مولا ریاض موسخیل اوریدو په خبرونه کې به واورې. د خیبر پختونخوا حکومت د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر د پیښور دورې په اړه وایي چې ورته د اقتصادي راهداري پروژې په اړه اطمینان بخش جوابونه پر نکړل.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی جس سے کہ ہمیں گورنمنٹ کو یا سیاسی جماعتوں کو یا اس صوبے کے عوام کو اطمینان ہو سکتا.
دا سعودی عرب دبارنو چارو وزیر نن دا پاکستان پا دور رزنی سفر دے. دا سعودی عرب او ایران ترمیانس کر کے چنو حالاتو تا پا قتلو شنون کی دا دورے پا حق لسو تاثرات لری.
مش پرشتیا مانو کہ مطلب آزاد ملک یو نو پکار دے چی یو رور تو آئیچ تاسو واپس کے چت سے جبری دی پاگ کے مش نرازو.
د بلوچستان د چمن سیمه کسبان وای حکومت دې د دوی پر کاروبار لګیدلې بندیز لری کړی.
موږ د کسبوی دکانونو زمر د شاه ګرد نظام درهم برام دی. هیڅ شی نه را پریږدي. ویان کاروبار دی، ویان بیا یو حالت خرڅو علالوی خوري دایره بند کړی د روزګار.
په خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو ترمنځ د لوبو مقابلې شوې دي.
مو فټبال کې دویم پوزیشن اخسته پورا صبح کې او دلته کې د پکار د 10 مقابلې نورې وشي.
لا مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تیر ورځ منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر حسن اقبال پیښور ته لاړو. په گورنر هاوس کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د مغربي لارې د بدلون په معاملہ وزیر اعلی او د پارلماني مشرانو یوې غونډې ته جوابونه وویل. د صوبې حکومت وایي چې وفاقي وزیر ورته دغه اقتصادي پروژې په اړه داسې جوابونه ورنکړل چې د دوی اطمینان پرې وشي. نور تفصیل د زلان یوسفزی په رپورت کې.
د منصوبه بندي او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال پیښور پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل چې د په بریفینګ کې د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا وفاق ته لیکلي شوي 14 نکاتي سوالنامې جوابونه ورکړل او د پارلماني مشرانو پوښتنې هم ځواب کړې. احسن اقبال زیاته کړه چې د اقتصادي رهداري د شپږ څلوېښت ارب ډالرو په منصوبه کې له 15 ارب ډالرو څخه زیات د بجلی په منصوبو لګي او مشرقي مغربي او وسطي درې سړکونه به هم جوړیږي.
اور یہ بات بھی آج میں نے واضح کی کہ جو چند حلقوں کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ مغربی روٹ سے اٹھا کے مشرقی روٹ پہ انڈسٹریل زون لگا دیے گئے ہیں، یہ بھی بالکل گمراہ کن پروپیگنڈا ہے.
مانن دا خبر هم واضح کړه چې د ځینې ډلو دا ګومان دی چې له مغربي لارې انډستریال زونز یا صنعتي ښارګوټي مشرقي یعنی د پنجاب لارې ته اړولې شوې دي. دا بالکل بې بنیاده پراپیګنډا ده، ځکه چې انډستریال زونز اوس نه په مغربي لار او نه په مشرقي لار شته. موږ د بجلی د کمښت سره مخ یو، موږ سره پوره بجلی نشته، نو نوې انډستریال زونز څنګه جوړېدای شي؟
ہمارے پاس ابھی اتنی بجلی نہیں کہ جو موجودہ کارخانے ہیں ان کو بجلی مکمل دے سکیں. تو جب ہمارے پاس مکمل بجلی نہیں تو نئے انڈسٹریل زون کیسے بن سکتے ہیں؟
د احسن اقبال د خبری غونډې لږه شیبه پس د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی هم هغې خبری غونډې ته وویل چې مرکزی حکومت د اقتصادي رهداري د بجلی ټولې منصوبې پنجاب کې پیل کړي دي، نو انډسٹریل زونز یا صنعتي ښارګوټي به هم هلته جوړیږي.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں الفاظ کی بھول بھلائیوں میں سارا دن الجھایا گیا، کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی جس سے کہ ہمیں گورنمنٹ کو یا ہماری یہاں کی سیاسی جماعتوں کو یا اس صوبے کے عوام کو تسلی یا اطمینان ہو سکتا.
زه افسوس سره وایم چې مونږ ته یې ټوله ورځ تو راته خبرې وکړي. مونږ ته کومه داسې پخه خبره اونه شوه چې کومې سره زموږ حکومت یا د دلته سیاسي جماعتونه او یا د ولس تسلي وشي. په دې اقتصادي دور کې زموږ د روستو پاتې کېدو هڅې کیږي، خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلې. مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو.
همه اس اقتصادی دور میں پیچھے رکھنے کی دانستہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انہیں میں یہ واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم بالکل کسی قسم کی تفل تسلیوں میں نہیں آئیں گے. اپنے حقوق کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں.
خوبیا د منصوبه بندی او پرمختیا وفاقی وزیر احسن اقبال وای په لومړی پړاو کې به دا منصوبه زمنګ د بجلی کا مخت پوره کوي. مشرقی لار هم په لومړی مرحله کې یوازې ځمکنۍ رابطه ده، او هم دغه شان مغربي لار هم وس یوازې ځمکنۍ رابطه ده، او چې ځمکنۍ رابطه پوره شي نو بیا به مغربي لار ته هم هغه ټولې اسانتیاوې ورکول شي کوم چې په مشرقی یا وسطي لار وي. خود اطلاعات او صوبائی وزیر وای چې د مرکز لخوا ته شي د خلی ژمنې دي، ځکه چې دوی مونږ ته د سړک ترڅنګ اپټیک فایبر، ریلوی ټریک، ګیس پایپ لاین او د نورو اسانتیاو هیڅ تفصیل نه راکوي. د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان په تجویز د وفاق او صوبې ترمنځ د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري باندې د لانجو د هواري لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې شو چې پکې د صوبائی اسمبلی سپیکر اسد قیصر، پارلماني مشران او د اقتصادي رهداري کارپوهان شامل دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي د اقتصادي راهداري په معامله د وفاقي وزیر احسن اقبال په وینا کې نوې څه خبره نه وه. د مشال ریډیو سره د همکار غلام غوث سره په مرکه کې نوموړي زیاته کړه په دې دومره لویه کامی منصوبه کې مرکزی حکومت دوی په اعتماد کې نه دی اغستې. اسد قیصر زیاتوي
افسوس خبردار حکومت اس قسم آن بورڈ نہ پاتے شوے اور نہ چین مشورہ شوے دا نو پدی وجہ بانے زمان کا سنم دی اور مونگ پدی بانے پنجاب کے ٹور اسکیم دے سنگل روڈ دے اگر چین کوئی صورت مالی قابل قبول نہ لے مونږ دا ورته وو چې دا صبح د جنگ زده صبح دا د وار په وجه ډېر زیات متاثره شوي دا زموږ آلریډي چې زموږ د صبح ډېر زیات قرباني ورکړې زموږ خلکو قرباني ورکړې او زرګونو ښځو مونږ خپل لاسونه چې نو دلته د خلکو اوچت کړو او د دې د باوجود چې په کاله کې کم دا دغه ده انډر ډیولپ یا چې نو پسماندہ علاقان د دې ډیولپمنټ په کارو نو دا چې دی نو هغه ډیولپمنټ تاسو نه کوئ
لایه عمل تاسو د مستقبل سره تاسو به اوس څه کوئ لکه
موږ اوس په دې ورسره چې دا مطلب دی سیریس ایشو دا که ته دغه باندې کې موږ هر اکستریم ته ځو او زموږ اراده ده چې موږ اوس نور دا ټول په ټول ایران غواړو
تاسو د اس د پریبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر سره مرکه واوریدله د پاکستان چین اقتصادي رادارې په حواله سره د محل په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام لخوا را بلل شوی ټول ګوندیزه غونډه روانه ده زمونږ همکار مجید بابر د یاد ګوند مرکزی ویان جلیل جان سره مرکه کړې او په سر کې تر پختلی چې په دغه غونډه کې د کومو ګوندونو سیاسي مشران ګډون کوي او سر لایه عمل باندې خبرې روانې دي نو خاغلی جلیل جان ویل
دا جمعیت العلماء اسلام له طرفه بلل شوی آل پارٹیز کانفرنس کې د جمعیت العلماء تاریخ انصاف پاکستان پیپل پارٹی د قومي وطن پارٹی عوامي نیشنل پارٹی او مسلم لیگ نون او د مسلم لیگ کاف او پښتونخوا ملي او له پارٹی ټول مشران مرکزی او صوبایي مشران په دې وخت کې موجود دي په دې کې استاد احمد خان شیرپور صاحب محمود خان تکزی صاحب سفر اقبال جګړه صاحب میا افتخار صاحب خانزاده خان او مولانا فضل الرحمن صاحب عبدالغفور حیدری صاحب اکرم خان درانی صاحب اسد کیسر پرویز خٹک صاحب لاسمرا مرکزی او صوبائی مشران دی هغه پدې باندې متفق شوی دی چې دا کوریډر په حوالہ باندې اقتصادی راهدارې په حوالہ باندې کم خدشات دي کم تحفظات دي هغه مو یو بل سره شیر کو دا شی خبره یو आवाज اوسیو یو आवाज سره یو مطالبه اوسیو یو خبره اوسیو
جلیل جان صاحب استاد یو ډیر په خوانی اتحادی او استاد ملګری جماعت اسلامی دی ته نه راغلی چې په صوبائی حکومت کې
مشتاق احمد خان او صدر طارق الله خان هم موجود دی پکې جی
دا جماعت اسلامی خلک
جی جی صوبائی صدر دی جماعت اسلامی مشتاق احمد خان چونکه سراج صاحب معذرت کړو چې قطر ته روانه ونه هغه ته نه راغله
مولانا جلیل جان صاحب د دې غونډې په حواله سره چې کوم تجویدونه مخې ته راغلي دا غي پرانا کې به تاسو صلاح عمل کوي چې اوس په دینه پستا اوس کوي
موږ دا وایو چې دا کله دا غونډه وشي او یو اعلانیا جاری شي نه لامینا پس به دی د کوریډور په حواله کوم کمیټي جوړ دنو هغه سره ملويږي بیا دا کمیټې نه ملایي دونه پس دا وځي ځان سره ملويږي او خپل خدشات او تحفظات باغی ته کوي او دا غا تحفظات او خدشات نه پس به بیا دې خپل لایمل به مخې او څه دی مشترکه قرارداد یا مشترکه مقصد دی هغه بیا کوم ته پیش کی
جلیل جان صاحب آیا د سومره چې سیاسي غونډه شوې دی په دې موضوع باندې اغه وی سره کوم داسې ټیکنیکل خلق نو چې اغه وی ورته د دې اقتصادي راهداري په حواله سره د دې ټیکنیکی بنیادونو باندې بریفینګ ورکړی وی آیا په دې غونډه کې تاسو سره سوچتا چې تاسو د ټول کوریډور په حواله سره
مونږ ته حکومتي ستا باندې نه چې هم بریفینګ راکړی خو لیکن د تاسو مخ ته د سید عالم صاحب او د ولسی تاریخ مشر دی هغه باقاعده دی باندې ټیک ټاک بریفینګ کوي لګیا دی بریفینګ راکړی پروجیکټر ولې باقاعده په هغه باندې سلایډ باندې خی لګیا دی او باقاعده کم صورتحال دی هغه مونږ ته دی او رول او وی خو په دې حوالہ باندې سم مشکل شته نه ټول ملګری چې په دې حوالہ باندې متفق دي او چې کوم بریفینګ شوی دا هغه بریفینګ په حوالہ باندې مونږ ته معلومات
جلیل جان صاحب دار ته وای چې دغه کم ناشت مشران دي نو آیا دی دا غنی چې وفاقي حکومت دی سرا یو درغلی کوي او وفاقي حکومت دی ته صحیح خبره نه کوي
دا خبره خو صحیح ده چې قومي سیاستدانان په دې خبره باندې تشویش کوي چې کوم اصلي صورتحال دی هغه اصلي صورتحال دی هغه اوس پرې دی مخکاره کړی نه دی او کوم وعدات دی په باندې عمل درآمد نه شي
د جمعیت العلماء اسلام ګوند د مرکزی ویان جلیل جان سره تاسو مرکه واوریدله
دا مشال ریډیو ده
د سعودي عرب خارجه وزیر عادل بن احمد الجبیر نن د پاکستان په دورځنی دوره دی اسلام آباد کې د سفر پر مهال به نوموړي د پاکستانی مشر ولې سره ملاقاتونو سربېره خبري هوندې ته خطاب کوي د سعودي عرب خارجه وزیر د دورې د اهمیت او اثراتو په اړه د اسلام آباد زموږ خبريال ریاض موسی خیل نور معلومات راکوي
د پاکستان خارجه دفتر وای نو موړې با پاکستان کې د خپل ایثارتیا دوران د پاکستان مشروالې سره په دواړه خيزه تعلقاتو او سیمایي صورتحال خبرې کوي. د سعودي عرب خارجه وزیر په داسې وخت کې د پاکستان سفر کوي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د سلور دیرش اسلامي ملکونو پوځي اتحاد اعلان هم شوی دی. په داسې حال کې د پاکستان څه کردار پکار دی او سعودي عرب بل پاکستان څه غواړي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او د اسلام آباد نست پوهنتون استاد ډاکټر رفت حسین پوسوکو نو دوی چې د سعودي عرب کوشش دی چې په ټولو معاملو پاکستان د ځان سره شامل کړي.
میرے خیال میں پاکستان ایک بڑی ہی مشکل پوزیشن میں ہے کہ ایک طرف
دیوی فکر کوم پاکستان دا وخت په یو سخت پوزیشن کې دی. یو طرف ته سعودي عرب دی چې زموږ ور سره ډېر نږدې اړیکې دي، بل طرف ته ایران هم زموږ غونډي ملک دی او د پاکستان دی سره هم ښه تعلقات دي. نو داسې کې به پاکستان د پاره د یو ملک طرف اغستل ګران فیصله وي، خو پاکستان خپل موقف واضح کړي چې موږ په دې معاملې کې به طرف ولاړ یو. نو زه فکر کوم چې پاکستان به په خپل دغه فیصله ولاړ وي او د دې پرانا کې به سعودي عرب سره خبرې کوي. همداراز چې مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د یو بل کارپو او د پاکستان پخوانی سفارتکار جانګیر اشرف قاضی نه تاسو کو نو دوی چې د وخت کې با پاکستان لا د یو خپلواک او آزاد ملک په هیڅ واضحه او ښکارا پالیسی خپلول وی دی. وایي
په کار دا دی چې پاکستان خپل پالیسی واضح کړي. اټیک دی کې دی چې سعودي عرب به موږ نه لک خپا بشي، دارنګ ګلف کنټریز ته هم موږ نه به خپا شي، لیکن که موږ په رښتیا مانو کې مطلب آزاد ملک یو نو په کار دی چې یو ورور ته ووایه چې ستاسو واپس کې څه جګړې دي، پاره کې موږ نه راځو، لیکن زموږ به دا کوشش وي چې ستاسو تر منځ کا پخلا کې دی شي، پاره کې موږ رول ادا کولی شو.
د ذکر دا چې د سعودي عرب د خارجه وزیر دوره په دریمه او څلورمه جنوري ټاکل شوی و. ریاض موسا خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
تیر ورځ سویلي وزیرستان په انګور اډه سیمه کې د دوانو خواه قبایلیانو د افغانستان او پاکستان په هغه فیصله خوشحالي څرګنده کړه چې په نتیجه کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تړل شوې پوله پرانستل شوه. سلام محسود نور حال راکوي.
د بندیز پورته کدلو په خبر د سرحدي پولې د دواړو غاړو قبایلیون یو بل ته ورغلل او د ډول سپېته په ډانګي په شریکه اتڼ واچاو. د مشال ریډیو پر اپته قبایلیانو وویل چې د دغې بندیز په وجه دوی د درنه نقصان او رټو مشکلاتو سره مخامخ شوي و. قبایلیانو زیاته کړه چې د بندیز پورته کېدو دغه ورځ به د دوی دپاره د نیکمرغۍ باعث وي او د انډیا څخه داسې نه کېږي. په دامو کې موجود یو قبایلي فیض محمد په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. یادا دیوی چې دغه بندیز تیر کال د اوم میاشتې په اولنۍ نیټې هغه وخت ولګېده چې کله د پاکستان د لوري نه په سرحدي پولې د باب وزیرستان پاکستان دروازې جوړولو په وجه د دواړو ملکونو د امنیتی فورسز په منځ کښې تاوتریخوالی راغی او د دواړو لوریو نه د ډزونو بدلون هم وشه چې په نتیجې کښې یې دوه پاکستاني درې افغاني سرتیری پرارژلي او د افغانستان د سرحدي پولیس یو چارواکی هم وژلی شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې او لیدلې شي. د پاکستان د پوزمشر اړوند چارواکو ته هدایت کړي چې اوږدمهاله امن او د سلامتیا د حصول لپاره په خپلو اهدافو توجه ساتل شي. د چهارشنبه په ورځ راولپنډی په جنرال هډ کوارټر کې د کور کمانډرانو غونډې ته د پاکستان د پوز مشر وینا وه چې وسله والې ډلې به ونه زغمل شي. تفصیل د رابع اکرم خان نه اورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د چهارشنبه په ورځ د کور کمانډرانو کانفرنس په موقع ویلي دي چې وسله وال تنظیمونه به هیڅکله ونه زغملی شي. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې په دې غونډه کې داخلي او بهرني د امنیت صورتحال، د منطقې په بدلیدونکي حالاتو او د دې په پاکستان د اثراتو جاج واخیستی شو. د کور کمانډرانو غونډې په اړه د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس وایي چې د وسله والو ډلو خلاف دا بیان څه په وړومبي ځل نه دی راغلی، بلکې د تیر کال راهیسې د وسله والو ډلو خلاف د کراچۍ نه تر خیبر پښتونخوا پورې کاروایانې روانې دي. خو د ده په وینا چې په اوسني حالاتو کې دا بیان د اهمیت وړ دی.
یہ بیانات ظاہر ہے کہ حکومت کے نمائندوں کی طرف سے بھی آتے ہیں، فوج کی طرف سے بھی آتے ہیں.
دا بیانونه ظاہر ده چې د حکومت لخوا هم رضی او د پوز له طرفه هم دوانه موجوده صورتحال خکولو لپاره مهم دي، او دا بیان د ځینې اړخونو له وجې مهم هم دی، ځکه چې په هند کې د ترهګرۍ کومه پیښه شوې نو نه صرف زموږ حکومت د دې مزاحمت کړي، بلکې زموږ چې کم د امنیتي چارو مشیر دی هغه هم خپل هندي هم منصب سره خبرې اترې کوي، او ظاهر ده چې د منطقې صورتحال چې څنګه بدليږي نو د هغه په تناظر کې دا ضرورت جوړیږي چې د منطقې ملکونه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره زموږ سره او موږ د هغې سره کومک وکړو.
د ذکر ده د پاکستان د پوز مشر د وسلوالو تنظیمونو خلاف د نسغمولو بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د هند لاړخه د پټانکوټ په پوځي اډې برید کې د جیش محمد نومې وسلوالې ډلې نوم اخیستی کیږي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونا تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او لیدلی شي. د بلوچستان د پښتون میشتې چمن سیمې کسابان وایي حکومت ته لکوټې دغه خار ته د غویانو پر وړلو بندیز زر تر زر لري کړی ترسو د دوی کاروبار خشي. د غویانو دا کسابان زیاتوي حکومتي چارواکو دوه میاشتې مخکې ورسره ژمنه کړې خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی. خدای نور ناصر پرې لکوټې رپورټ لري.
د چمن شار قصابانو د جمرات په غرمه د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یو خبري غونډه کې غوښتنه وکړه د حکومت او ملي شاد ځواکونو لخوا د دوی شار ته د غوایانو پر وړلو بندیز لري کړل سي. د قصابان وایي له دې بندیز څخه که یبه خواته د دوی پر کاروبار اغیز سوی نو بلې خواته د چمن په ټول شار کې د غوایي غوښه نه ترلاسه کیږي. د دې قصابانو د اتحادیه مشر عبدالله کاکړ تر دې خبري غونډې ورسته مشال راډیو ته د دوی د ستونزو په حق له داسې ویل.
زمون مسله دا ده چې زمون د قصابوي قانون از مرد شهر گرد نظام در هم برام دی هیچ شی نه را پریش دی غویان کاروبار دی سر د خلاص غویان بیا یو حالت خرسو علالوی خوری دایره بند کړی دا روزگار کلکټر پر ایجی توانی ایجی پر هم سیکریټری توانی اوس مر دی درو سره ته دا خواستی کور کمانډر ته هم دا خواستی چې مر غور دی وکي.
د چمن شهر قصابانو او تجارانو شاوخوا دوی میاشتې مخکې د همدې ستونزې د حل لپاره احتجاج کړی او د کوټې چمن لوی لارې د خلکو پر مخ تړلې چې ورسته د حکومتي چارواکو په باور دوی همدا احتجاج ختم کړ. عبدالله کاکړ وایي تر هغه ورسته بیا هم د هغو چارواکو او وزیرانو لخوا ورسره سوي ژمنه نه ده پلي سوي.
ډاکټر امید چکزی رالی او په هغه کې کارودام لرالی صوبایي او اروپاکي منیسټران رالو دا غوسر مردا خبره وکړه چې بای دا روډ موږ لکو موږ ناراو او راغول بالکل مشتي ناراو ورو نو موږ درنه نه پوری دا دویم میاشته یو غوړ مم نه دی سوي. دا غوی سر مژا بيڅ کړي دا غوی ووم سکرټری ته ویل دي کلکټر ته ویل دي خونه مني ایف سی هغه بیا دا باندې کوي دا ایف سی ای جی کار دی.
بلې خواته د حکومتي غوند پښتونخوا ملي عوامې غوند د اسمبلی غړی نصر الله زیری وایي د صوبایي حکومت چارواکي د غوایانو لدی بندي زمونی کړي خو د په خبره ملیشاد ځواکونه او کسټم چارواکي لا هم په غیر قانوني توګه غوایان چمن شار ته نه پریږدي.
اجازت
نامه باندې وی پرمټ باندې وی چې څو غوایان خلګي وی هغه ته پکار دی چې اجازه وی. البته اف سی او کسٹم غیر قانوني کار کوي.
که څه هم څه موده وړاندې حکومتي چارواکو چمن ښار ته د غوایانو پر وړلو له دې عمله بندیز لګولی و چې دا غوایان بیا افغانستان ته اړول کیږي، خو د سیمې قصابان وایي اوس افغانستان نه د دغې سیمې وګړو ته هم د غوایي غوښه نه رسیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاس مشال ریډیو ته غوږی د ماخام پنځنی مې بجې کېدونکې دي. لن خبرونه له عبدالحی کاکړه ورو.
د جمعیت اسلام فزر منډل لخوا د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې پاړه را بلل شوی ټولګوندیزه کانفرنس لا هم په پېښور کې روان دی. په غونډه کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشران ګډون کوي او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم پکې موجود دی. غونډه کې خبریالانو ته د ګډون اجازه نشته، البته وروسته به دوی خپل متفقه پرېکړه ورواوروي. د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې پاړه اندېښنې بې ځای دي. د خبرو د چاشنبه په ورځ ناوخته د مسلو بندي او پرمختیايي وفاقي وزیر حسن اقبال په پېښور کې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او نورو صوبایي اسمبلی غړو او سیاستوالانو سره تلیدو وروسته کړی. د خود خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی بیا خبري غونډې ته ول د حسن اقبال څرګندونی د اطمینان وړ نه دي. د پاکستان په کراچي شهر کې 15 وسوال طالبان وجل سوي او څلور نیول سوي دي. دا خبر د کراچي د ملي سیمې د پولیسو مشر راونور د چهارشنبه په ورځ ناوخته خبري رسنیو ته وکړه. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي ایران غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې ورته برخه ورکړل سي. د اجرائیه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل نن مشال لیډو ټول د غشتنه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغان حکومت له اجرائیه رئیس څخه په تهران کې کړی ده. په پکتیا کې د بشري حقوقو مدافعین او مدني فعالان د جګړو په وخت خلکو له کورونو څخه د پناه ځایونو په توګه د ګټې اخیستو په اړه اندېښنه څرګندوي. په جنوب ختیځ کې د بشري حقوقو ادارې ویان عادل عزیزي نن په یو خبري غونډه کې وویل چې ولایتي شورا استازي او مدني فعالان هم پکې وویل چې افغان پوځیان او وسلوال مخالفین د جګړو په وخت له عامو تاسیساتو د خلکو له کورونو په یو بل ډزې کوي. په لیبیا کې سیمیز رسنۍ او چارواکي وایي لشتلجه یو وشت تنه نن هغه محل ووجد سو چې یو موټر بم د لیبیا په ختیځ کې د زلتین په ښار کې د پولیسو د روزنې له یو مرکز سره ولګید او وچاودید. د خود زلتین ښاروال وویل په دې پیښه کې څلوېشت تنه وژل سوي دي. د ایران سعودي عربستان ملامت کړي چې جنگي الوتکه قصدن د یمن په مرکز سنا کې د دوی پر سفارت برید کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي حسین جابر انصاری نن وویل د سفارت د ودانۍ د زیان من کېدو د سفر د یو شمېر کسانو د ټپ کېدو له امله سعودي عربستان ذمہ‌وار دی.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سره ځای نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلا بیلو مقالو مهم ټکی څه دي.
نن د پاکستان ځینو رسپانو خپلې ادارې د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ باندې لیکلي. دغه لړکی آج رسپانه وایي چې تیرو سو ورځو کې دې کړکیچ کې مسلسل اضافه په نظر راځي. او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دې سلسله کې پاکستان خپل کردار ادا کولو ته تیار دی چې دا مسله ختم شي. د دې سره سره د ملګرو ملتونو ستر سکتر بان کی مون هم د سعودي عرب او ایران په معامله اندېښنه ښکاره کړې ده. د دوانو ملکونو خارجه وزیرانو سره یې د مسلې د حل لپاره په ټلیفون خبرې اترې هم کړې دي. ادریا اخیری کې لیکي چې سعودي عرب د اسلامي نړۍ یو اهم ملک دی او اکثره معاملو کې خپل کردار تر سره کړی دی. خو نن چې خپل سعودي عرب په مسله کې دی نو اسلامي نړۍ او خاص کر پاکستان له پکار دي چې د حالاتو د خرابېدو نه وړاندې دي د مسلې د حل لپاره سنجیده اقدامات وکړي. او دغه لړکی پاکستان له دا هم پکار ده چې اول پارلیمان په اعتماد کې واخلي. د دې ترڅنګ د پاکستان اکثر نور مقامی ورسپانو خپل ادارې د پاکستان او هند په تعلقاتو لیکلي او وایي چې د نریندرا مودي د پاکستان د دورې وروسته د دواړو ملکونو تعلقات خاړخته روان دي. او که دا سلسله هم دغه شان روانه پاتې شوه نو په دې منطقه کې به امن او ترقی ته لار هواره شي. ادارې اخري کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف د وینا سره سم که د هند حکومت د پټانکوټ د حمله په اړه سره کوم معلومات لري نو پکار ده چې له پاکستان سره یې شریک کړي، ځکه چې پاکستان په ډاګه ویلي دي چې له هند سره د ترهګری د مخنیوي لپاره ممکنه مرستو ته تیار دی. نو یوازې په دې لار د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کیدی شي، کوم چې د منطقې د امن او د ترقی لپاره ګټور وګرځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پروجیکټ سندیکیټ ویب پاڼه لیکي باید هند او پاکستان د ترګرو پیښو له وجې د مذاکراتو لړۍ نو دروي او دغه پر مخ بوزي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجا کې یو امریکایي عسکرو وژل شو او دوه نور ژوبل شو. د غلطه د امریکا خاصو ځواکونو د افغان سرتیرو مرسته کوله. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
پراجیکټ سنډیکیټ ویب پاڼه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لاهور مختصر دوره وکړه. هغه د کرسمس په ورځ راغی او د وزیر اعظم نواز شریف او نورو حکومتي چارواکو سره یې ولیدل چې دغه یو ښه پیغام هم وو. د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو کې یو ښه بدلون ولیدل شو. د نوړاندې په پیرس کې تیر کال د نومبر په 10مه دواړو له یو بل سره مختصر ملاقات وکړ. بیا د دواړو ملکونو امنیتي سلاکارانو د تیر کال په دسمبر کې په بینکاک کې لیدو کاتو وکړ او په امنیتي مسلو یې خبرې وکړې. وروسته بیا د هند د بهرنیو چارو وزیر د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغله او دلته یې د مهمو حکومتي چارواکو سره ولیدل. په دغه کانفرنس کې چې د افغانستان په اړه وو پکې ګډون وکړ. هغه د وزیر اعظم نواز شریف او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره هم لیدو کاتو وکړ. سشما سوراج په دغه وخت ته هم وویل دواړه هیوادونه به د مذاکراتو عمل پر مخ بوزي. د دغو پرمختګونو داسې معلومېده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اوس اړیکې ښې شي. خو د نوي کال په پیل کې په پټانکوټ کې د وسلوالو په برید کې د هند و عسکر وژل شو چې د دغه سره داسې ویره هم ده د دواړو هیوادونو ترمنځ په شوي پرمختګ به بدې اغیزې وکړي. پراجیکټ سنډیکیټ لیکي پاکستان د هند د ځینو اندېښنو د لرې کولو لپاره هیڅ نه دي کړي. نه یې تر اوسه د 2008 کال د ممبئی د پیښې د ککړو کسانو خلاف څه کړي دي او نه یې د هغو وسلوالو ډلو خلاف څه کار کړی چې د پاکستان د خاورې پر هند په بریدونو کې ککړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجا کې یو امریکایي عسکر وژل شو او دوه نور ژوبل شو. دغلته د امریکا خاص ځواکونو د افغان عسکرو سره مرسته کوله چې وسلوال په شا وتنبوي او د هلمند دغه سیمې د وسلوالو له کنټرول خلاص کړي. طالبانو د هلمند په یو شمېر سیمو په تیرو څو میاشتو کې کنټرول ترلاسه کړی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي دغه پیښه د مارجې او لشکرګاه ترمنځ شوې ده. په افغانستان کې نیټو او امریکا د هلمند خپل عسکر په 2014 کال کې وستي دي. اوس زیاتره امریکایي عسکر افغان عسکرو ته روزنه ورکوي او په عملیاتو کې برخه نه اخلي. خو کله چې وسلوالو په ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړ د هغې وروسته بهرنیو عسکرو هم د افغان عسکرو سره په عملیاتو کې نیغ په نیغه برخه واخیسته او سداسې په مارجا سیمه کې هم وشو چې په نتیجه کې یو امریکایي عسکر وژل شو. اوس که څه هم د یخنۍ موسم دی خو د تیرې یوې میاشتې راهیسې طالبان په یو شمېر سیمو کې فعال ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایف پی خبری ایجنسی لیکي چې د بنگلاديش سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر متی الرحمن نظامی ته د مرګ سزا په ځای ساتلې ده. د سپریم کورټ فیصلې وروسته په پلازمینه ډاکا کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. بلخوا د بشري حقونو سازمانونو په عدالتي کاروایانو تنقیدونه کړي دي. تفصیل لګل ایاز اورو.
ایف پی خبر ایجنسی لیکي چې د بنگلاديش سترې محکمې یا سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر ته د 1901 د ازادي هلو ځلو کې د جنگي جرمونو په تور د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. سپریم کورټ د متی الرحمن نظامی چې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی درخواست رد کړې. په نوموړي د قتل، تیری او د پوهانو د وژنې تورونه وو. خبر ایجنسی لیکي چې حکومتي سارنوالان وایي چې عدالت په سلور کې درې تورونه پر ځای ساتلي او د مرګ سزا یې اورولې ده. خبر ایجنسی لیکي چې 2001 نظامی په 2000 کال کې د بنگلاديش اسلامي ګوند ائتلافي حکومت کې وزیر پاتې شوی وو. په هغه هیواد کې د 2013 کال د دسمبر میاشت راهیسې د جماعت اسلامي مهمو مشرانو او د اپوزیشن ګوندونو غړو اعدامولو لړۍ روانه ده چې په جنگي جرمونو کې ککړول. خبر ایجنسی لیکي چې عدالت د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو ټول درخواستونه رد کړي چې اعدامولو ته یې لار هواره کړې ده. خبر ایجنسی زیاتوي چې په سونو سیکولر کارکونکو کې لډیر مودې راهیسې د جماعت اسلامي مشرانو ته په جنگي جرمونو کې پانسانو ورکولو په حق کې مظاهره کولې. خبر ایجنسی د یو سیکولر ډلې مشر عمران سرکار چې په ډاکا کې د فیصلې وروسته خپل پلویانو سره راغونډ شوی وو په حواله وایي چې له دې فیصلې سره ځپل شو کورونو ته انصاف میلاو شو او اوس په کار ده چې نوموړي ته زر تر زره پانسي ورکړل شي. خبر ایجنس لیکي چې سارنوالان وای نظامی د جماعت اسلامي د زده کوونکو سازمان مشر وو او د جنگ په وخت کې پاکستان په لوه البدر ملیشا جوړ کړی و. د دوی په خبره نوموړي پروفیسران، لیکوالان، ډاکټران او خبریالان وژلي وو او د دوی لاسونه د پلازمینې په سنډو کې موندل شوي ول چې لاسونه تړل شوي ول او سترګې ورله پټې کړې وي. سارنوالانو دا هم ویلي چې دا منظمې وژنې وي او په دې لړ کې باقاعده لیستونه جوړ کړل شوي ول. خبر ایجنسی کې چې نظامی ته د مرګ سزا اورول وروسته کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي، بلخوا د بشري حقوقو ادارې پر عدالتي کاروایانو تنقیدونه کړي او وایي چې دا د نړیوال معیار نه دي. خو د بنگلاديش حکومت دریځ لري چې عدالتي کاروایان په جنگ کې د ځپل شوو کسانو په زخمونو مرهم دي او دا د وخت ضرورت دی ځکه چې په هغه جنگ کې دیش لکه کسان وژل شوي ول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
لا پاکستان خبریدونکو ډان رسپړه د هند په پټانکوټ کې تر تره غربرید راوروسته د پاکستان او هند پر اړیکو د سولې په پروسې لیکنه کړې ده. په مقاله کې راغلي چې پاکستان باید په دې ځان خلاص نه کړي چې خپل د ترهګر اخکار دی، بلکې د ترهګرو پر ضد د کوټلي ګامونه پورته کړي ځکه ترهګر د پاکستان د حاکمیت لپاره هم ګواښ دی. احمد شاه اعظمي د دې لیکنې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې ترهګر برید د هند او پاکستان ترمنځ د جوړ جاړي هغو هڅو ته ګواښ جوړوي چې په داتیر ورځو کې یې دواړو حکومتونو اقدام کړی و. دا پیش به د هند حکومت تر هغه وروسته ډیر زیات پریشانه کړی وي چې وزیر اعظم نریندرا مودي به له سړول بلنې پاکستان ته د وزیر اعظم نواز شریف د کلیزې په ورځ راغلی او د شو اړیکو جوړولو اشاره یې ورکړه. خو د پټانکوټ پېښه په هند کې سخت دریز ډلې شوسینا ته دا بهانه په لاس ورکړه چې مودي ته خبرداري ورکړي چې ترهګري او له پاکستان سره خبرې یو ځای پر مخ نه وړل کېدای. بلخوا د هندي چارواکي له خولې دا خبره هم وتلې و چې کېدای سي د هند او پاکستان ترمنځ د روانې میاشتې د بهرنیو چارو وزارت د سیکرټریانو په کچ مذاکرات وځنډیږي. د هند واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارټي پلویان بیا وایي چې دغه ترهګر برید د مودي د بدنامو لپاره وسو. ورځپاڼه پر مخ لیکي په هندي رسنیو کې هم د دې برید پاړه غوغا د مودي حکومت تر فشار لاندې راولي او پر دې مجبوره کوي چې دا ځل له پاکستان سره مذاکرات یوازې د ترهګري پر موضوع وکړي. اوس به د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو بیا پیلول د پاکستان د قومي سلامتیا پر سلاکار جنرال ناصر جنجوا تکیه کوي چې نوموړی تر کمه حده د هند پر راضي کولو کې بریالی کېدای شي. ورسپانه زیاتوي پاکستان هر وخت په دې خبره ځان نسی خلاصولی چې وایي هغه ترهګر چې پر هند برید کوي پاکستان هم نه دی ورڅخه خلاص. دا ډول دلیل دا معنی ورکوي چې پاکستان په خپل حاکمیت ته ورپیش ګواښ نسی قابو کولای. دا احساسول به د اسلام آباد لپاره ناممکنه نه وي چې که پاکستان میشته ترهګر ډله پر هند برید کوي نو په خپله د پاکستان ثبات ته هم ګواښ جوړوي. مقاله په پای کې لیکي پاکستان باید د پټانکوټ پیښې ته هغه ډول غبرګون ونه شي لکه څنګه چې د ممبۍ بریدونو په وړاندې ښودلی وو.
دا وو احمد شاه اعظمي. د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستو کې په اړیکو کې مثبت پرمختګ شوی، خو تېرونه د هند په پټانکوټ کې په پوځي اډې د وسلوالو برید وروسته یو ځل بیا په دې کې ځینې خنډونه راپورته شوي. هند وایي چې بریدګر له پاکستان راغلی او بلخوا پاکستان دا برید په سخت ټکو کې غندلې. دا چې د دې برید وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کوم لوري ته ځي او آیا د دې بس امنیتي او اقتصادي اثرات وي، زموږ همکار ګل ایاز یې جواب راکوي.
د پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند په پټانکوټ کې د وسلوالو برید وروسته هغه هیواد له پاکستان غوښتي چې د برید کوونکو پر ضد کاروایی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په ظاهرا مثبت لور ته روانې دي، بلخوا په سیمه کې هم د پاکستان ګاونډي هیوادونو سره دواړه خیزه او اقتصادي تعلقات خوشوي. په اسلام آباد کې د یوې سیډنیزې ادارې سیډنکار آرش خان له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کچري د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي نو د دې زیات نقصان به پاکستان ته وي. نوموړي زیاته کړه
نو که د پاکستان او د هند تعلقات بیا خراب شي نو د پاکستان چې کوم د اقتصادي ترقۍ لپاره ویژن 2025 حساب سره چې د دې کوم ټارګټ سي هغه هم پاکستان نشي اچیو کولی او پاکستان لپاره به دا یو ډیر زیات زوی مت یو المیه به وي. د دواړو هیوادونو خپلو کې د تعلقات ښه کېدو په وجه دوی دومره مخکې تللی شي خو دوی تر اوسه پورې خپل تعلقات ښه نه کړی شو نو د هغې په وجه دواړه یوازې پاکستان نه پاکستان او هند هم د دې نقصان کیږي.
سرنکار آرش خان وایي چې په سیمه کې چین غواړي چې د پاکستان له ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې ولري ځکه چې هغه هیواد خپلې اقتصادي ګټې ته ګوري. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییز چارو کارپوه طلعت مسعود وایي چې موجوده حالاتو کې د پاکستان او هند مشران پریکنده ګامونه واخلي چې اړیکې پر ځای وساتل شي او دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. کارپوه طلعت مسعود په دې اړه زیاته کړه
کچری یو اقلیتی ډله پر ریاست خپل پالیسی بنی او یای پیتپی او په حقیقت کې غیر ریاستی عناصر او اورپا کې ډلې خپل تګلاري په دواړو هیوادونو منی، نو په دې کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ریاست په خپل پالیسی جوړ کړی او که غیر ریاستی عناصر اثر لاندې راشي، کچری د ریاستونو یو بل سره مضبوطی اړیکی وي او پوهاوی وي، نو بیا غیر ریاستی عناصر ته ماتې ورکول آسان شي. خو کچری تاسو غیر ریاستی عناصر کاروي، نو بیا زه ویره لرم چې دې سره به اړیکی ډېرې زیاتې اغیزمنې شي.
کارپوتل مسعود وای ک چری پاکستان د هند لخوا د پټان کوټ بریدګر په اړه بیان دردوي چې پکې ویلی و دغه کسان له پاکستان راغلی ول، نو بیا به اړیکی نور هم خراب شي. د دوی په خبره دواړه هیوادونو لپاره ده چې په دې حالاتو کې پر یو بل تورونه ونه لګوي بلکې همکاري وکړي. بلې خوا ته په نوی ډیلی کې د سیمایزو چارو کارپو پراوین سوامی له مشال اړو سره په خبرو کې ویل چې د پټان کوټ پیخي باوجود د هند حکومت یو ستراتیژي پریکړه کړې چې له پاکستان سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. پراوین سوامی په دې حق لا زیاته کړه،
زما په اند دا فیصله د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د یو بل پوستونزو پوه دی. دا امکان وو چې کله خبرې تر شروع شوه نو بریدونه بکیږي، په خوا هم داسې شوی وو. زما په اند یوازنې لارا د خبرو اترو ده. هند دا تمل لري چې د دې پیښې په اړه د پاکستان له لوري سمې پلټنې وشي او هغه عناصرو پر ضد کاروي وشي. کچېری په دې پیښه کې زیات زیان شوی وي نو اوس به یې نتیجې ډېرې مختلفې وي.
پروینس وو می دا هم ویل چې دا پاکستان په فوج کې ځینی داسې عناصر شته چې غواړي هند ته وخایي چې پر دوی فشار اچولو توان لري. خو د دواړو خواو کارپوهان په دې دریز دي چې د سیمې حالاتو ته په کتو سره د دواړو ملکونو مشران به خبرو اترو ته دوام ورکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بلوچستان د اکثره پښتون میشتو سیمو کروندګر خپل میوادار درخت د اوبو د نشوالي د برګ د بیخي زیات پرچاو او وچکالی له امله پرې کوي. د دغه سیمو کروندګر وایي اکثره وګړو له همدې عمله د مڼو یا سیبانو په زرهاو درختې پرې کړي، باغات یې ښکلي او نور کاروبار یې پیل کړی دی. زموږ همکار خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ لري.
د دغه سیمو کروندګر وایي د بجلی بیخي زیات لوډ شډینګ یا پارچاو، لږ بارانونه او وچکالی هغه څه دي چې دوی اوس خپل میوادار باغونه کاږي او ډیرای زمیندارانو خپلې زمینداری ختمه کړې دي. مغفور الله د خپل باغ د ونو د پرې کولو لاملونه همدا یادوي.
ګنټه بجلی وی کله دوه ګنټې نه وبه ورور په دا وجه باندې موږ باغونه کاږو او نستی ده د لوډ شډینګ له وجې څخه وچکالی ده. موږ د سرکار زخه دغه کوشش دی د لوډ شډینګ ختم کړي او موږ د باغونو شان آباد کړو.
مهراب خان د همدې سیمې یو بل ځوان کروندګر دی. مهراب وایي د دوی باغونه د کلاسیفلا په شار کې دی او د شار په پرتله بیا په کلیو او لرو پروتو سیمو کې د بجلی پارچاو بیخي زیات دی چې له عمله یې هلته تر دې هم زیات باغونه کشل سوي.
دا باغ سړي دا تقریبا 4-500 درخت دي، نو دا مکمل وختو په لکه کې اکثره دا سی لیر دی ته لکه کې خو بیخي ختلې دي، ډیره تبه جوړ سوې ده. نو دا لبی هم یو څه نه څه بجلی گزاره کوي.
هلته مو په کوټه کې د واکمن پښتون خو ملي عوامي ګوند له پارلماني مشر عبدالرحیم زیارتوال څخه د کرمندګرو د دې ستونزې په حق له پښتل. زیارتوال وایي د بجلی د پارچاو په لړکی ورسره د پاکستان مرکزی حکومت بې قولی کړي او هڅه کوي چې د نویو ډیمونو په جوړولو سره د استونزې هوارې کړي.
لمور سره وفاقي حکومت تیر کال کول وکړي، موږ 2000 روپۍ نغدي د سبسډي د پاره ورکړي. کول دا وعده دا و چې دوی به کم سیس کم اته ګڼې بجلی راکړي. دوی زموږ ذمہ‌دارانو ته اته ګڼې بجلی نه کول او دوی چې پراغو کې مې پیسې کښېښولې هغه هم بیا هغه نه کېده. یو دویمه خبره دا ده، د اوبو چې کومه نشتوالی دی په ځمکې د نن چې کومې ذخیرې دي، دا بیا دا سوال دی چې ګوا که بجلی پرهم سي او موږ اوبه راوکاږو نو دا په دوه کال ختم شوي. د بجلی او د اوبو په حواله باندې دیمو ته موږ ډېر سخت ضرورت لرو.
د عبدالرحیم زیارتوال حکومتي دعوی یوې خواته، بلې خواته د زمیندارانو اتحادیه وایي په دغه صوبه کې په تیر 13 کال کې تر 22 لک زیاته میوادارې ونې کښل سوي او 15,145 ټیوبویله او 3,209 چشمې او کاریزونه د وچکالۍ له امله وچ سوي دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کلاسیفلا.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته وګي. په داسې حال کې چې د نوی پورس په پیښور کې په یو نرخځه نامعلوم وسلوالو برید وکړ، د پیښوروسته د خیبر پښتونخوا خواجه سره او د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وایي چې له دغو وګړو سره په ټولنه کې سم سلوک نه کیږي. دوی وایي چې د زخمي شوي نرخځه په طبي مرسته کې له مشکلاتو سره مخامخ وو. دوی وایي چې د ټولنې د نورو وګړو په شان دی هم دوی ته وکتل شي او حقونه دې ورته ورکړل شي. په دې هکله د رپورټ ته وکشه. په پیښور کې د نهې په ورځ په یو نرخځه تر حملې پس د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وایي چې دغو وګړو ته د معاشري د فرد په حیث نه کتل کیږي او بنیادي حقوقونه ورته حاصل نه دي. د خیبر پښتونخوا د سیویل سوسایټي نتورک غړي کمر نسیم چې په پاړه چمکني سیمه کې د نهې په ورځ په ډزو وشتل شوی خواجه سرای هسپتال ته رسولې وه وایي
خواجه سرای چې لګېدلې د نوم ادنانې دې ته وایي او د سواتو سدونکي دی موږ فوري طور باندې د هسپتال ته ورسېدو. نو په ګېټ باندې پولیس والا چې کوم دی نو هغوی موږ ته هسپتال کې دننه پرېښودو چې زموږ انکار وکړو. یو نیمه ګنټه پورې دته د بنیادي چې کوم ټریټمنټ دغه شروع نه کړل شو، نه دوی ته ډاکټران جوخت راتلل، نه دوی ته نرسانې جوخت راتلې، او د هغوی چې کومه رویه وه نو هغه ډېره نامناسبه وه. موږ د هیومن رایټ ډایرکټریټ ته ولې چې دا کوم پروټکشن او پروموشن آف هیومن رایټ اکټ خیبر پښتونخوا پاس کړی دی، د دې تحت باندې موږ یو پټیشن ډېره پیله هم کړی دی. په خیبر پښتونخوا چې کوم اداره ده د انساني بشري حقوقونو، هغوی د سرکاري ادارو نه نن نه دوه نیمې میاشتې تېرې شوي دي چې چوده ورځ کې رپورټ طلب کړلی او نن پورې یو ډپارټمنټ هم د هغې جواب نه دی ورکړلی شوی. د هغې نه دا پته لګي چې کوم په خیبر پښتونخوا کې سرکاري ادارې دي نو هغوی د خواجه سراو په حقوق باندې حوالې سره دې ورکړلو ته هیڅکله هم تیار نه دي. د
خیبر پښتونخوا د خواجه سراو مشره فرزانه د حادثې په وخت خواجه سراو سره د ناسمې رویې په حق لوای
پیل پولیس هم دا قدم اوچت کچې د هسپتال نه دن نه دي نه پرېښود. لکه د جاهلانو په شان ته د یو ساده کاغذ باندې دي نه ګوتې لګول، بیا وایي تاسو رپورټ ولیکئ نه دې علاج به کېږي. مې رپورټ په دا کوي دې ته وپته چې دا چا ویشتې ده. موږ دا هوش کې راشي دا په خپل رپورټ درې چې هسپتال کې د خلکو رویې هغه چې اجازه چې وایي موږ له هسپتال کې بیا لواټ راکړې نو د دې لپاره چې موږ د خلکو نه بېل یو نه لکه صرف دې د وجه چې کوم طرف ته هغه موږ ګوړنو ټول هسپتال په خوا راتلو
په پېښور کې یوه نرخځه چاکلیټ د خپلو مشکلاتو په اړه وایي چې که څه هم حکومت ورسره وعدې خو ډېرې کوي خو په عملي توګه د دوی لپاره هیڅ نه کیږي.
له پېښور کې اوسېږو، موږ چې کوم فیلډ دی او کوم زمونږ طبقه ده کارانو هغه لکه موږ دپاره مخې له ډېر مسایل دپاره راځي. پرېږده مین خبره په دې شوه دوه میاشتې وشوې که نه چې ما یې فیار کړی لا زیات کېږي خو لکه هېڅ قانوني کاروایي نه کېږي. دې دپاره موږ څومره جلوسونه وکړو څومره درنې وکړی هغه ټایم سردو موږ ته ووایي که نه چې لکه موږ ستاسو محکمه یو موږ به تاسو د هر مسله حل کړو تاسو زمونږ بچي لکه هغه ټایم سره موږ له خپلو خپلې نظارې وکړو
دا چې حکومت د خواجه سراو د حقونو لپاره څه کوي. په دې هکله د بشري حقونو لپاره د صوبې د قائمه کمیټې یو غړي منور خان چې له جمعیت علما اسلام سره تعلق ساتي وایي چې تر اوسه د کمیټې اجلاس نه دی شوی نو په بشري حقونو کار کول خو لا لرې خبره ده.
دا خبره کوي چې د دې کمیټې اوسه پورې لا اجلاس هم نه دی شوی. اجلاس پکې شوی او هغه هم مدد کله لا چې کیسه را مام خبر ملاو چې مال لږه څه اجلاس دی ول چې دا مخکې تیزو کارو پکې اجلاس شو دې کال هم دا صرف یو اجلاس شو خو موږ ته پته ونه لګیدا نیکسټ اجلاس چې غواړم په دې باندې موږ هیومن رائټس څه موږ دا موږ ډیسکس کوو.
خو بیا د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو د محکمې مشر نور زمان خټک وای چې دوی هر ممکن کوشش کوي چې نرخصو ته هم د عام فرد په شان حقوقونه تر لاسه وي.
دا یو رنیم مې اشمخ کې دې ما د یو اپلیکیشن تر وی انجیو سره کړو دې ما را وخت ما په د افس کې هم دې سره میټینګ کړو کومه مسایل جایز مسایل هغه باندې ما اکشن اخیستې دي. آی جی پولیس ته ما هم لیټر کړی دی، هوم ډیپارټمنټ ته مې هم کړی دی، هیلث ته مې کړی دی، نادره ته مې کړی دی. موږ دا ډیوټي دی چې موږ به د انساني حقوق هر قسم تحفظ کړو.
دا په داسې حال کې د چې په خیبر پښتونخوا کې په دې وروستو کې نرخځو د خپلو حقونو لپاره احتجاج کړی دی. یوې نرخځې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی ته د ډکې هم ورکړل شوي دي. دغه نرخځې وایي که د دوی سم تحفظ ونه کړل شي او حقونه ورته ترلاسه نه شي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
خیبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو ترمنځ په صوبایي کچه د بیلابیلو لوبو سالانه مقابلې سرته رسیدلې چې پکې د ټولې صوبې نه غوښه د 500 نه زیاتو د سرکاري سکولونو ماشومانو برخه اخیستې وه. دغو لوبو کې برخه اخیستونکي زده کوونکي غوښتنه کوي چې دوی ته د لوبو لپاره میدانونه او نورې اسانتیاګانې ورکړل شي. له پیښوره شبیر احمد جان تفصیل لري.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې لخوا د صوبې د ټولو سرکاري سکولونو ترمنځ د بیلابیلو سالانه لوبو مقابلې سرته ورسېدې چې پکې کرکټ، فوټبال، هکی، جمناسټیک، ناتخوانی، ترانې، سندرې، پی ټی او نورې ګڼ شمېر لوبې شامل وي. په دغه لوبو کې برخه اخیستونکي زده کوونکي وایي چې باید دوی ته په خپلو سکولونو کې د لوبو د میدان علاوه نور اسانتیاګانې هم ورکړي. د ګورنمنټ های سکول نمبر 1 هنګو یو زده کوونکي فضل جلیل مشال لیړو ته وایي
مو فوټبال کې دویم پوزیشن اخیستې پورا صوبه کې او دلته کې پکار دې داسې مقابلې نورې وشي چې مونږ والا نوې ټیلنټ ورکې بار راشي. پکار دې مونږ سره د سپورت بورډ والا د هولا مونږ سره پورا تاونو کې چې مونږ ته ګراوندونه راکې ګراوندونه برابر کې.
د چرسدې د سرکاري های سکول نمبر 1 د لسم جماعت محمد فاروق وایي چې سبق سره سره لوبې هم د دوی لپاره ډېر مهم دي.
لوبې چې کې دې سپیټ نه سمځاتي کنه انسان میموري چې هغه پرشي اپریشي نو سبق هم اسانه سره یادېږي.
بل خو د پیښور های سکول نمبر 1 یو استاد قاری مصاحب گل پدې باب لباندې مشال لیډو ته ویل چې پښتنو ماشومانو کې د صلاحیت کمی نشته دی خو دوی ته اسانتیاګانې او سہولتونه د نش برابر دي.
موږ را په سکولونو کې یو خدای ګراوندونو غټه مسله ده. ګراوندونو شته نه سره ټول لیک شته نه ګراوندونو چې کم کم زینو کې لګ سرکاري علاقې سره باندې کې ګراوندونو چرته کې وونو اغه ما اوس زیات تر قبضه مافیا په قبضو کې لاړه یا دغه قسم څه زونه شول خراب شول توجه نه ور کوي. بالکل الحمدلله دا خبره زه بالکل په فخر سره کوم داوی سره کوم چې پښتون کوم پښتون کوم چې کم دا ډیر بساله دي ډیر ټیلنټډ قوم دی. هر یو فیلډ کې لګدوی خپل لوه منلی شي خپل ځان خپل سیادت کار کولی شي غلط دي توجه وکړل شي.
دغه دستوري مشر ملما د تعلیم صوبای وزیر عاطف خان مشال لیډو ته ویل چې د لوبر پر مختګ لپاره دوی کوټلې ګامونه پورته کړی دي او راتلونکي کې به هم دوی خپل هلې ځلې جاری ساتي.
زیات نه زیات کوشش کوو چې فزیکل اکټیویټیزم سیوا شي او ماشومان ته خصوصا پلیټ فارم پرووایډ شي زی پرووایډ شي چې غین کړی شي ځکه چې ایگزامینیشنز او اکیډمیک کم ډیر ضروری دي خو سره فزیکل هیلث او اکټیویټیزم ډیر ضروری دي. دغه د پاره ګراوندونه هم ټیک کوو نور ګراوندونه هم جوړو او سپورتس کمپلیکس هم جوړو. 111 ګراوندونه چې دی پاره کې کار شروع دي 87 دغه نه علاوه دي چې هغه موږ سپورتس ډپارټمنټ ته ویلي چې هغه کې پراپر سټیډیم جوړو.
د پمول د چر پروګرام په اخر کې په دغه لوبو کې خو هغه را کارکردګي کول باندې د بیلابل سکولونو ماشومانو کې سندونه او انعامونه هم اویشلی شو. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پتا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. تاسو د هوندې ورځ لپاره د مشال ریډیو پروګرامونه واوریدل. که د پروګرامونو په حق لاس نظر لرئ نو موږ ته وړاندې کولی شي. د اوس لپاره د دې خبرونه په اخري شیبو کې واره بیا لند خبرونه له عبدالحی کاکړه ورو.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه رابلل شوی ټول ګوندیزه کانفرنس اوس لا هم په پېښور کې روان دی. په غونډه کې د زیاتره سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی او که څه هم په غونډه کې خبریالانو ته اجازه نشته البته ورته ویل شوي چې دوی به ورته پوره معلومات له متفقه پیسلې وروسته ورکړي. د پاکستان مرکزي حکومت بیا بل خواهي د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه اندېښنې بې ځای دي. دا خبره د چهارشنبې په ورځ ناوخته د مسوبندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په پېښور کې له خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او نورو سیاستوالانو سره تر لیدو وروسته کړی ده. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی بیا خبري غونډې ته ویل د احسن اقبال له څرګندونو څخه مطمئنه نه دي. د پاکستان په کراچي ښار کې 15 وسله وال طالبان وژل شوي او 4 نیول شوي دي. دا خبر د کراچي د ملیر سیمې د پولیسو مشر راونور د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبري رسنیو ته وکړه. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې ایران غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې ورته برخه ورکړي. سي دي اجرایي رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل نن مشالې ټول د غوښتنه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغان حکومت له اجرایي رئیس څخه په تهران کې کړې ده. د افغانستان په پکتیا کې د بشري حقوقو مدافعین او مدني فعالان د جګړو په وخت د خلکو له کورونو څخه د پناه ځایونو په توګه د ګټې پورته کولو په اړه اندېښنه څرګندوي. په جنوب ختیځ کې د بشري حقوقو ادارې ویاند عادل عزیزي نن په یو خبري غونډه کې ویل، افغان فوجیان او وسلوال مخالفین د جګړو په وخت له عامو تاسیساتو او د خلکو له کورونو په یو بل ډزې کوي. په لیبیا کې سیمه ییز رسنۍ او چارواکي وایي لشتر لږه یوویشت تنه نن هغه وخت ووځو چې یو موټر بم د لیبیا په ختیځ کې د زلتن په ښار کې د پولیسو د روزنې له مرکز سره ولګېده او وچاودېده. خو د زلتن ښاروال وویل په دې پیښه کې څلوېښت تنه وژل شوي. ایران سعودي عربستان ملامت کړی چې جنگي الوتکو یې قصدن د یمن په مرکز سنا کې د دوی پر سفارت برید کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند حسین جابر انصاری نن وویل د سفارت د ودانۍ د زیانمن کېدو او د سفارت د یو شمېر کسانو د ټپ کېدو له امله سعودي عربستان ذمه‌واره دی. او وروستی خبر دا چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغان کرکټ لوبډلې وروستۍ بریا د ټول لپاره د ګډ کار او زحمت په درجه باله. افغان ملي ټیم تېره ورځ د زمبابوې په وړاندې د پنځو ورځنیو لوبو فاینل سیالۍ وګټله. د زمبابوې څخه د پنځو لوبو سیریز درې په دوه وګټه.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. زمليها امیرزاده عبدالله کاکړه او تکنیکی همکار جانتن دنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرو دی اوریدل مهرباني.